کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې خبرونه. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وایي دوحه د افغانستان او قطر ترمنځ د همکارۍ د چوکاټ ته رامنځته کولو لپاره له کابل سره د امنیتي موافقې د لاسلیک کولو هڅه کوي. ملا یعقوب مجاهد د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان له ملي تلویزیون سره په مرکه کې وویل د موافقې مسوده د لا زیات تحلیل لپاره له ځان سره راوړې ده. تر دې وړاندې طالبانو ویلي وو چې یو لک لس زره کسیزه اردو یې جوړه کړې ده. د کابل لپاره د طالبانو امنیت قومندان وایي د دغه ښار اوسیدونکي دي د لوی اختر درې ورځې د ناامنیو له ډاره پرته ولمانځي. په هغه ویډیوي پیغام کې چې پرون د طالبانو تر ولکې لاندې باختر خبري آژانس خپور کړی، ملا ولی جان حمزه کابل ښاریانو ته وویل
دا پیغام دی چې ښه په خوشحالي باندې د اختر ورځې ولمانځي، هیڅ مشکل به نه وي.
د ولی جان حمزه په خبره د کابل په زیاتو برخو کې اضافي وسلوال ګمارل شوی او دوی د مشکوکو ساحو تلاشي اخلي. نن د افغانستان په ګډون د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر دوهم ورځ ده. پاکستانی چارواکو پرون شنبه ویلي چې د سختو ورښتونو او سیلابونو له کبله په لسګونو کسان مړه او په سلګونو نور بې کوره شوي دي. د بلوچستان ایالت د اضطراري چارو سلاکار زیاولا لانګو ویلي د ښځو او ماشومانو په ګډون 50 تنه مړه شوي دي. له بلې خوا د خیبر پښتونخوا ایالت د اعلامیې له مخې په دغه ایالت کې د سختو ورښتونو له کبله دوه کسان د یوه کور د چت د پرېوتو په پیښه کې مړه شوي او څلور نور ټپیان دي. په افغانستان کې هم وروستیو ورښتونو او سیلونو لسګونه تنه مړه کړي او زیات مالي زیانونه یې پیښ کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي په 50 هیوادونو کې خپل سفیران له کاره ګوښه کړل. د اوکراین ولسمشر د دغو سفیرانو د برطرفۍ حکمونه پرون شنبه صادر کړل، خو په هغو کې د دې پریکړې دلایل نه دي څرګند شوي. د ولسمشر زیلینسکي له فرمان سره سم په جرمني، ناروې، چک جمهوریت او هند کې د اوکراین سفیران څنګ ته شوي دي. تر دې وړاندې اوکراین په مالدیپ، نیپال، سریلانکا او بنګلادیش کې خپل سفیران له دندو ګوښه کړي وو. او د سوریه ولسمشر بشار اسد پرون شنبه د لوی اختر لومړی ورځ په حلب ښار کې ولمانځله. د لکه چې په 2014 میلادي کال کې د سوریه پوځیانو د روسیې او متحدو ځواکونو په مرسته دغه ښار نیولې، لومړی وار دی چې د سوریه ولسمشر شمالي ښار حلب ته سفر کوي. د سوریه دولتي خبري آژانس سانا وای اسد له نورو جکپورو دولتي چارواکو سره یو ځای د اختر لمونځ په ابن عباس جومات کې وکړ. د سوریه ولسمشر بشار اسد په خپل وینا کې وویل هلته یو برېښنا کوټ پرانیست چې 200 میگاواټه برېښنا تولیدولی شي. دغه ښار په 2012 میلادي کال د سوریه تر کورنۍ جګړې مخکې 1000 میگاواټه برېښنا تولیدوله. د ازادي رادیو خبرونې د اف ام او همدارس د لنډو څپو لاري اوریدای شي او زموږ خبرونې د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. د ازادي رادیو ویب پاڼه په یاد لري azadiradio.com. د روانې خبرونې په دوام کې د طالبانو د رئیس الوزرا دا خبره چې د ټولو افغانانو بشري حقونه خوندي دي او طالبان د انتقاد زغم لري له خبرګون سره مخامخ شوي. یو شمیر افغانانو د انټرنیټ له لارې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو له لارې کمپاین پیل کړی.
دا نه کوچ په دې باندې فشار راول، بلکې فقط په ټولنیزو رسنیو باندې موږ دغه کمپاین مختوړو تر څو د نجونو مکاتب پیل.
اقتصادي ستونزو اختر څومره تر سیوري لاندې راوستي دي؟
افغانستان کې پیلن اختر سش کال ډیر کم رنګ سوی دي، ځکه چې خلک د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
یو غیر حکومتي بنسټ په جګړه کې د وژل شویو او معلول شویو سرتیرو کورنیو ته بس پنه ټولوي.
په اختر نه پس با احساس او وطن پالو افغانانو چې در په خارج کې ژوند کوي د غوی په مرسته باندې مونږ یو بل بشری کڅوړه آماده کړې ده.
در دې دی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې نور بسته پروګرام هم لرو. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا هغو څرګندونو خبرګونونه پارولي چې ګواکې په افغانستان کې ټول بشري حقونه تامین دي او دوی د خلکو د نیوکو او پښتنو زغم لري. محمد حسن اخونزاده دا څرګندونې د لوی اختر په لومړي ورځ د اختر لمونځ پر مهال ولسته په وینا کې کړې دي. د بشري حقونو یو شمېر فعالانو ازادي رادیو ته ویلي چې دا مهال په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول پر ښځو او نجونو بندیزونه هغه څه دي چې د طالبانو حکومت ننګوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخون پرون د لوی اختر په لومړۍ ورځ د اختر لمونځ پر مهال خلکو ته په وینا کې د وی تګلارې په یادول وویل چې ټول خلک هغه که د دوی دوست وي که دښمن خپلې نیوکې او ستونزې ورسره شریکولی سي تر څو دوی حل کړي. محمد حسن اخون دا هم وویل چې دا مهال په افغانستان کې د دوی تر واکمنۍ لاندې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټول بشري حقونه تامین دي، هغه څه چې د ځینو افغانانو او بشري حقونو فعالینو نیوکې او غبرګونونه یې راپارولي دی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د رهبری غړی ماهر مومن وایي دا مهال په افغانستان کې په پراخه اندازه له بشري حقونو سرغړونې کېږي چې د طالبانو حکومت دا ادعاوې پرې ردی کړي.
طالبانو دغه فعلانه حکومت چې دی د بشر د حقونو د سرغړاوي ډېر غټ غټ مثالونه لري، نو نشو ویلی چې دغه فعلانه نظام چې دی دا د افغانستان د بشر د حقونو لپاره ښه وي او یا هم هغه اسلامي حقوق چې د وګړو دي هغه د ورکړل شوي اوسېږي.
ښاغلي مومن له شپږم ټولګی پورته د نجونو د ښوونځیو بندوالي د ښځو پر کار بندیزونه په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د کسانو له لوري د پخوانیو پوځیانو صحرایي محکمو ته اشاره وکړه او ټینګار یې وکړ چې طالبان باید د دغو ډول کړاوونو د حل او مخنیوي په اړه خپلې تګلارې مشخصه کړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تل د پخوانیو پوځیانو صحرایي محکمو په اړه راپورونه رد کړي دي. بلخوا د ښځو د حقونو ځینې فعالینې وایي طالبان باید د نمایشي څرګندونو پر ځای په واقعي ډول د خلکو غږ واوري. د ښځو د حقونو فعالې نفیسې دانش ازادي راډیو ته وویل
لویه مسله چې د دوی حکومت ننګولی شي د ښځو په حقوقو د مکتبونو پرانیستل دي، دوی ته د کاري ساحې برابرول دي. په افغانستان کې د فقر، بیکارۍ او د دې تر څنګ بشري حقونو تامین دي چې د دوی حکومت یې باید ترسره کړي.
د پوهنتون استاد عبدالله احمد زای بیا وایي طالبان ادعا کوي چې د دوی حکومت د خلکو ستونزې اوري خو نیوکه کوي چې دا مهال په اکثرو دولتي ادارو کې یوازې د طالبانو کسان په کار بوخت دي چې په خبره یې هغه هم مسلکي نه دي.
اسلامي امارت په دومره وختونو کې ټول مقرر چې سوي دي شاید یو 15% پورې تخصص په اساس باندې شوي ولې ډېرې کسان داسې دي چې خپل کسان دي هغه په مختلفو برخو کې هغوی سره نظامي برخو کې فعالیت کړی.
وړاندې د طالبانو حکومت چارواکو ویلي وو چې د دوی په ادارو کې د تشکیلاتو په برخه کې د ټولو مواردو تر څنګ تخصص هم په پام کې نیول سوی. طالبان داسې مهال دا ډول څرګندونې کوي چې تر دې مخکې څو ځوانان ان پر فیسبوک د انتقادي لیکونو له امله بندي کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي د وخت په تیریدو هڅه کوي د خلکو لپاره د ښه ژوند اسانتیاوې برابرې کړي، خو یوه کې دا دي چې له تیرو نږدې یولس میاشتو راهیسې د دوی له لوري پر خلکو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو باندې محدودیتونه زیات شوي دي.
د طالبانو د رئیس الوزرا دا خبره چې د ټولو افغانانو بشري حقونه خوندي دي او طالبان د انتقاد زغم لري له خبرګون سره مخامخ شوې ده. تر دې مخکې هم ګڼو فعالانو شکایت کړی چې طالبان حتی په خواله رسنیو کې د انتقاد کولو له کبله ځینې کسان نیسي، ډبوي او حتی وژني. زموږ همکار د لوی کندهار د ولسی بنسټ له مشر بصیر عطا سره په دې موضوع مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې د طالبانو د رئیس الوزرا وروستۍ ادعا څومره واقعیت لري.
په افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې د پتیرو لسو یولس میاشت کې د بشر حقوق کاملا تر پښو لاندې سوي دي. د بشر په حقوق کې د تعلیم حقوق راځي چې موږ تاسې عملا د دې شاهدان یو چې د تعلیم کچه په صفر کې ضرب سوي ده، خصوصا د خوندو په برخه کې د کار حقوق تاسې ته عملا معلومیږي چې د افغانستان اوس خپل د نړیوالو بنسټونو راپور دی او په افغانستان کې تاسې عملا ویني چې اوس 95% خلک د لوږې سره مخ دي. دا د بشر د حقوقو برخه ده د بیان ازادي مطلق سلب سوی ده د طالبانو د خوا څخه خپل ادعا کیږي چې دوی وایي موږ تظاهرات ته مدني فعالیتو ته پیلان اجازه نه لرو د خپل په دې باندې دلالت کوي او پاته سو د سیاحت په اړه د سفرونو په اړه د فردي ازادي په اړه باندې دا ټول حقوق تر پښو لاندې سوی دي د خلکو فردي ازادي سلب سوی ده د بشر حقوق په برخه کې اشخاص نسی کولای چې خپل ژغ پورته کړي د عمل اند دې شاهدی ورکوي چې د بشر حقوق تر پښو لاندې سوی دي دا ادعا چې د طالبانو رئیس الوزرا کوي کاملا دا مجردو د بشر حقوق په افغانستان کې تر پښو عملا لاندې دي
د وخت په تیرې دو سره مدني فعالان رسنۍ انتقاد کوونکي او نور شخصیتونه چې افغانستان کې دي د طالبانو لخوا د محدودیتونو لا زیاتې دو شکایت لري طالبان ولې کوشش کوي چې د انتقادونو دغه ژغونه چوب کړي
د بیان د ازادۍ په چپولو سره طالبان کوشش کوي چې نړیوالو ته په یو شکل وشي چې زموږ د حکومت یا زموږ د اوسنۍ ادارې مشروعیت تر سوال لاندې نه دی راغلی پر موږ باندې په داخل د هیواد کې کم انتقادونه نه کیږي د بیان ازادۍ په دې خاطر باندې دوی سلپې دی غواړي چې ژغ چپ کې او د ژغ د چپکولو په وسیله سره دوی غواړي چې په دې شکل سره نړیوال ته یو ډول وشي چې زموږ په حکومت کې داخل زموږ د حکومت تر چتر لاندې افغانان ټول خوشاله دي رسنۍ خوشاله دي مطبوعات خوشاله دي ولس خوشاله دي تظاهرات نه کیږي مدني فعالیتونه نه کیږي حال دا چې دوی دا په پټه په خصوصي ډول سره ټول هغه اشخاص چې د بیان د ازادي ژغ پورته کوي یا هم د دوی پر حکومت انتقاد کوي هغه ټول تحدیدوي هغه ټول تر سوال لاندې راولي او هغه ته په دې باندې سره وایي چې موږ د حکومت مشروعیت تر سوال لاندې مراولي ځکه چې دا د یو ډول د نظام مخالفت دي حالانکه دا د نظام مخالفت نه دی د دوی او نه په دې باندې سره د نظام مخالفت رامنځته کیږي بلکې عملا د بیان ازادي د اصلاح سبب ګرځي
د لوی کندهار د ولسی بنسټ مشر بصیر عطاو
ازادي رادیو پر لنډو څپو
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 مترو اوریدلای سي
یو غیر حکومتي بنسټ چې لنورو کسانو او مؤسسو بس پنه ټولوي د وشل شوی او معلولو سرتیرو کورنۍ ته رسوي دا بنسټ وایي د ژمي پر مهال زر مستحق کورنۍ ته بشری مرستې رسولي او په پام کې لري نورو سلګونو کورنۍ ته هم د بشری مرستو بس پني راټولي او وروسپاري تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې یو بنسټګر وایي دوی توانېدلي د وژل سویو او معلولو سویو سرتیرو له سلګونو کورنیو سره د بشري مرستو لومړی پړاو بشپړ کړي محمد سلیم وردګ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل ادارې په پام کې لري تر لوی اختر وروسته د نورو بشري مرستو اقدام هم وکړي
مونږه بعد دینه چې د بشري نورین پر افغانستان باندې روان ده مونږ خپل هلو جلو ته دوام ورکړی دی او ان شاء الله که د خدای رضا و په دې نږدې وختونو کې په اختر نه پس زمونږ یو بل بشری کڅوړه چې د همغه با احساس او وطن پالو افغانانو چې در په خارج کې ژوند کوي د غوی په مرسته باندې مونږ یو بل بشری کڅوړه آماده کړې ده ډیر ژر به ان شاء الله هغه هم شروع شي چې تقریبا تر 600 کورنۍ پورې هغه هم رسیدي دي
د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې بنسټګر محمد سلیم وردک وایي په افغانستان کې د دوی مؤسسې د 2021 لدې کال په اپریل میاشت کې رسمي جواز ترلاسه کړ چې د همغه کال د اگست میاشتې له سیاسي تحولاتو وروسته هم فعالیت لري شغلی وردک زیاتوي هر سرتیری باید له هر ډول سیاسي تنظیمي او نورو خپلمنځي رقابتونو لري وساتل سي ځکه د په خبره هر سرتیری د افغانستان د اوسنۍ جغرافیې د ساتنې لپاره لوړه کړې ده پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته شاوخوا 3.5 لک افغان پوځیان له دندو وشړل سول او معاشونه نه ورکول کیږي دوی له ډول ډول اقتصادي ستونزو کړیږي د کورونې چارو وزارت د پولیسو یو پخوانی افسر چې په امنیتي دلایلو یې نوم نه اخلو وایي چې یو کال کیږي پر کور د چي زیات اقتصادي ستونزې لري
هر څه ته اړتیا لرو د کور له کرایې نیولې تر خوړو کالیو د برق بلونه د ماشومانو لګښتونه او نور شیان درې واړه ماشومان لرم دوه د پلار ماشومان هم راپاتې دي مور خویندې هم پر کور دي چې کار نه لرو تاسو خپله پوهېږئ چې ګرانی ده
د طالبانو له عمومي عفوې سره سره له ځینو ولایتونو د دغو پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو لا درکۍ او حتی په مرموز ډول د وژل کېدو راپورونه ورکول کېږي. د طالبانو د شهیدانو او معلولانو چارو وزارت تیره سه شنبه ویلي وو په پام کې لري د تیر حکومت د شهیدانو او معلولانو په ګډون دغې ټولې طبقې ته د تیرو شپږو میاشتو امتیازونه ورکړي، خو د تیر حکومت په نسبت د شهیدانو او معلولانو امتیازات کم سوي دي. د وژل سویو او معلولو سویو سره تیرو کورنیو مخکې هم شکایت کوه چې د هغه وخت حکومتونو هم لازم پام نه دی ورته کړی.
نن د افغانستان ترڅنګ په غنو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر دوهمه ورځ ده، خو بې وزلۍ، بیکاری او د خوراکي او غیر خوراکي موادو د بیو لوړېدو د خلکو په وینا د اختر پیکه کړې ده. په افغانستان کې غنو کسانو ویلې د ګرانیو له امله نه دي توانېدلې چې قرباني وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په ګډون د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې پرون د لوی اختر لومړۍ ورځ وه چې خلکو پکې قرباني یا اخترای هم وکړ. لکن یا رانیولې تر روسیه او مصر پورې مسلمانانو اوګه پر اوګه د لوی اختر لمونځ وکړ او دعا یې وکړه. د اسوشیټډ پریس اژانس په حواله سګنای اختر په زیاتو هیوادونو کې د دې لپاره کمرنګ و چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د خوراکي او نورو موادو بیې لوړې سوي دي. د لوی کندهار ولسي بنسټ مشر بصیر اتاچې له ولسي کړیو سره په ارتباط کې دی، وایي سګنای اختر په افغانستان کې ځکه کمرنګ و چې ګڼو کسانو اقتصادي ستونزې درلودې.
یو څلوېښت لکه دراتیا زره کسانو د موسساتو او دروشتو وزارتونو او انجوګانو له طریقه څخه معاش ترلاسه کوي چې د دې طریقه څخه دغه څلوېښت میلیونه انسانانو یا افرادو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول سره مالی منابع او پیسې تللې، نفقه برابرېدل. خو متاسفانه د هغه حکومت په سکوت سره هغه ټولې مالی منابع پر افغانستان باندې قطع سوي دي. دغه یوازینی عمده لامل دی چې په افغانستان کې پیلن اختر سږ کال ډېر کمرنګه سوی دي، ځکه چې خلک د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې مسلمانانو ویلي چې د څارویو د رانیولو وسې نه درلود، ځکهنو ځینې ونتوانېدل چې قرباني وکړي. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاست کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، بې وزلي، وزګارتیا او نورې ستونزې پراخې سوي دي. د غنمو، غوښو او نورو ضروري موادو بیې هم څو برابره لوړې سوي دي چې زیات کسان یې د رانیولو وس نه لري. د څارویو یو پلورونکي محمد قاسم اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي، تیر کال یې له 30 تر 50 پورې څاروي د لوی اختر په ورځو کې خرڅ کړي وو، خو سا کال یې یوازې دوه بزې پلورلې دي. د لیبیا د پلازمینې ترابلس وضعیت هم تر افغانستان بهتره نه دی، ځکه اوسیدونکي د کرونا تر دوه کلنې وبا او له تاوتریخوالي ډکو شخړو وروسته سا کال اختر داسې مهال لمانځي چې د یوه پسه بیه $2000 ته رسیږي. سعودي عربستان سا کال د حج پر مهال د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو لړ محدودیتونه لګولې دي چې د حج کوونکو شمیر کم سوی او روان کسان اړ و چې د کرونا ضد واکسینې کړی وي. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې بیا هم د حج د سا کال مراسم عادي حالت ته راګرځېدلي چې په سپېسلو ځایونو کې د زیارت کوونکو ګڼه ګوڼه ښکارېدله او په زیاتو ساحو کې خلکو ماسکونه هم نه دي کارولي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکراین یو والی وای د دوی ځواکونو هغه روسی پوځیان چې هڅه کوي په ختیځه سیمه دونس کې پرمختګ وکوي په شاتم بولیدي. د اوکراین چارواکو یو بار بیا لویدیزو متحدانو د نورو وسلو د ورلیشلو غوښتنه وکړه. د اوکراین په ځینو برخو کې د جګړو راپورونه ورکړل شوي دي.
د اوکراین د لوهانسک محلي ادارې مشر سرهی هایدې پرون شنبه د ټلګرام په یو مطلب کې ویلي، له څو استقامتونو د دغې سیمې پر شارګوټو د روسیې لخوا د توپونو سختي ډزې سوي دي. د ویلي روسان له ټولو لومړیو کرښو ډزې کوي او هڅه یې دا ده چې د لوهانسک لاستوګنیزو سیمو د دونیسک د لومړیو کلیو پر لوري پرمختګونه وکړي. بلخوا د اوکراین د دویم لوی شهر خارکیف د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي، پرون پر یوه استوګنیزه ودانۍ د توغندي په چاودنې کې شپږ تنه ملکیان ژوبل سوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي د دوی ځواکونو خارکیف ته نږدې د بهرنیو مزدورانو دوی پوځي اډې ویشتلي دي. د خارکیف والي اولا سینیهیبوف د ټلګرام په یو پیغام کې ویلي، اوکرایني جنگیالیو د خارکیف او د روسیې د سرحد ترمنځ په یو شارګوټي کې د روسیې دوی حمله په شا تمبولې دي. غربي استخباراتي ادارو روانه اونۍ ویلي روسي ځواکونه شایي د لوهانسک د ټولو برخو د نیولو تر ادعا وروسته د اوکراین په دونباس سیمه کې په خپلو عملیاتو کې وقفه راولي. خود لوهانسک محلي ادارې د مشر سرهی هایدی په ګډون اوکراینی چارواکو دنه د منلې چې لوهانسک دی په بشپړ ډول د روسیې په کنټرول کې وي. دوی ویلي اوکراینی ځواکونه له لویو ښارونو سپیرودونسک او لیسیچانسک څخه وتلی دي. بلخوا په سیاسي ډګر کې د اوکراین په اړه خبر ده چې ولسمشری مانی پرون ویلي د دغه هیواد ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د جرمني په ګډون د 15 هیوادونو لپاره خپل سفیران او ګڼ نور استازي لدندو لري کړی دي. د دغو ناڅاپي فرمانونو د علت په اړه وضاحت نه دی ورکول سوی، خو په لري کړی سو کسانو کې د جرمني، هنګری، ناروی، چک جمهوریت او هند لپاره د اوکراین سفیران شامل دي. د فرمانونو لمخې زیلینسکی د مالدیف، نیپال، سریلانکا او بنگلاديش لپاره خپل استازي هم له دندو لري کړی دي. په فرمانونو کې نه دی ویل سوی چې لري کړی سوی سفیران او استازي به د اوکراین په حکومت کې دننه نورې دندې ولري کنه. ولسمشر زیلینسکی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي لیوی څوکۍ څخه بلې ته ګمارل د ډیپلوماتیکو چارو یو عادي برخه ده.
له خبرونو ور اخوا مارنینګ سټار رسپانه د افغان شزو پر بدی ورسی لیکنه خبره کړي. په دې لیکنه کې چې سر لیکي دی په افغانستان کې د شزو مصیبت د امریکا له بندیزونو سره زیات شوی لولو. په افغانستان کې اقتصادي بحران د ژورې دو لور ته روان دی. د لوشي او بیوزدي ډېرې دو د دغه هیواد شزي له سخت وضعیت سره مخامخ کړي دي. رسپانه وایي د امریکا له لورې لګول شویو بندیزونو او د طالبانو لخوا منظمو محدودیتونو یوازې د افغان ښځو او نجونو کړاوونه زیات کړي دي. مارنینګ سټار رسپانه کاږي همغسې چې ملګرو ملتو ویلي په افغانستان کې لږ تر لږه 20 میلیونه وګړي له لوږې سره مخامخ دي. د یونیسف د پروګرام ګروپ د ماشومانو د خوندیتوب رئیس کورنیلیس ویلیامز ویلی د افغان جنو نهیلون کې او تیار راتلون کې له هغوی څخه د سودا وسایل جوړ کړي او کورنۍ اړیستلې چې په کم عمرې واده کړي. ورسپانه زیاتوي چې د تیر کال په اګست کې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته ډیر شمیر افغان ښځو چې سوداګري کوله کاروبار درولی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر میشل باچلی د جولای په لومړۍ نیټه وویل په افغانستان کې د ښځو اقتصادي کاروبار درېدلی او 12 لک نجونی له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه به برخې شوې دي. ورسپانې د طالبانو د علماو وروستۍ غونډې ته هم اشاره کړې چې هیڅ ښځې پکې ګډون نه درلود او د بشري حقوقو فعالانو په دې خاطر وغندله. د ملګرو ملتو د بشری مرستو د همغږی ادارې اوچا په خپل آنلاین خبرونه کې د وچکالۍ، زلزلې او نورو طبي پیښو له کبله زیانمن شویو افغانانو ته د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې د پروګرام د مرستو د پلان په اړه لیکنه خبره کړې ده. له دې لیکنې سره سم فاو یا د خوړو او کرنې پروګرام غواړي د افغانستان د هغو سیمو چې وچکالۍ، ژور اقتصادي بحران او د ورستۍ مرګونی زلزلې ویجاړونکو اخیسو له کړاوونو سره مخامخ کړي دي د کرنې په برخه کې د کلیوالو ملاتړ وکړي چې د خوراکي موادو له مسؤلیت برخمن شي. د اوچا د خبرونې پر اساس د جاپان په 14 بلیون ډالر تازه مرسته به د افغانستان په 11 ولایتونو کې څه باندې 15 زره تنو ته چې له لوږې سره مخامخ دي په مستقیم ډول بشري مرستې برابرې شي. ځینې زده کوونکي نجونې پر ټولنیزو شبکو د نجونو د تعلیم په ملاتړ د پیل شوي تازه کمپاین پایلې ته خوشبیني شي. دوی وایي هیله منې دي چې دا ډول مدني کمپاینونه د طالبانو چارواکي دې ته اړ کړي چې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. د نجونو ښوونځي پرانیزي د هغه هشتګ نوم دی چې له تېرې جمعې په زرګونو کسانو په ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو کې لاس په لاس کړی دی.
له تیرو جمعې په ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو کې د نجونو ښوونځي پرانیزي په نوم د هشتګ په کارولو سره په زرګونو کسانو د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه کړې ده. په دغه کمپاین کې د خبریالانو، مدني فعالانو، ورزشکارانو او ښوونکو په ګډون بیلابیلو شخصیتونو برخه اخیستې ده. د کندهار یوې زده کوونکې چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي هیله وښوده چې دغه ډول کمپاینونه خای بل اخر طالبان اړ کړی چې د ټولو نجونو پر مخ د خوانځیو پرانستو ته غاړه کیږدي.
د نجونو د زده کړو لپاره کمپاین چې پیل شوی دی ته موږ ډېر خوشبینه یو، ځکه چې کېدای سي په دغه کمپاین سره طالبان وکولای شي چې د نجونو مکاتب بیا پیل کړي، که څه هم بهرني فشارونه په دې باندې ډېر زیات وارد شوي دي. یو موږ خپل دانه کوچ په دې باندې فشار راول، بلکې فقط په ټولنیزو رسنیو باندې موږ دغه کمپاین مخته وړو تر څو د نجونو مکاتب پیل.
زینو نوروز د کون کنجونو هم چې خونځي ته د تاګ لپاره شی بشماري د تازه پیل شوی کمپاین هر کلای کړی، خو له ډار له رسنیو سره خبرې نه کوي. نن یک شنبه 2/29 ورځ د چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو زینو مشرانو ویلي دوی د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو یوازې غواړي نجونو ته مناسب اسلامي ماحول برابر کړي. د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د نجونو د ټولو خوانځیو د پرانستلو په اړه زموږ د پښتنې په جواب کې لیکلي نوې معلومات نه لرو.
زموږ شخله ازادي رادیو اوري، هله د چې اختر مو په خوشحالي تیری شي او دا سندره ستاسو له خوشحالي سره نور کومک وکړي.
زموږ غله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو د روان خبرونه په دوام کې نور بسته پروګرام لرو، خو اوس چې 12 بجې او 10 دقیقې دي د دې سات لند خبرونه واوري. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وایي دوحه د افغانستان او قطر ترمنځ د همکارۍ د چوکاټ رامنځته کولو لپاره له کابل سره د امنیتي موافقې د لاسلیک کولو هڅه کوي. ملا یعقوب مجاهد د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان له ملي تلویزیون سره په مرکه کې وویل د موافقې مسوده د لا زیات تحلیل لپاره له ځان سره راوړې ده. د کابل لپاره د طالبانو امنیت قمندان وایي د غشار اوسیدونکو دی د لوی اختر درې ورځې د ناامنیو لډار پرته ولمنځي. پاکستانی چارواکو پرون شنبه ویلي چې د سختو ورشتون او سیلونو له کبله په لسګونو کسان مړه او سلګونه نور بې کوره شوي دي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی په 15 هیوادونو کې خپل سفیران له کاره ګوښه کړل. د اوکراین ولسمشر د دغو سفیرانو د برطرفي حکمونه پرون شنبه صادر کړل، خو په هغو کې د دې پریکړې دلایل نه دي څرګند شوي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام نور بس دی خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د افغانستان د بشري حقوقو او شوزو په چارو کې د امریکا ځانګړي استاذ ویلي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره د امریکای پلاوی په غونډه کې ګډون ونه کړ. د رینا اميري په وینا دی ځکه په دی غونډه کې ګډون ونه کړ چې د طالبانو د چلند په اړه سخت اندیشنه لري، او هغه مهال به له طالبانو سره خبرو ته چمتو سي چې طالبان د افغانانو د حقونو په برخه کې جدي اقدامات وکړي. د امریکا دی ځانګړي استاذ زیاته کړي چې افغان شذې له جنسیتي تبعیض سره مخامخ دي، او د نړۍ په هیڅ یو اسلامي هیواد کې له شذو سره هغه سي چلند نه کیږي چې طالبان یې ورسره کوي. دی مخکې ویلي و چې په افغانستان کې لښ پژم ټولګي پورته د نجونو د شونځو د بندوالي په اړه باید له طالبانو سره جدي حساب وسی. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نېټ پرایس رسنۍ ته ویلي چې طالبانو نړیوالې ټولنې او تر ټولو مهم له افغانانو سره وعده کړې و چې د هغوی استازولي به کوي او غوښتنې به یې مني، خو داسې مهال چې د حکومتولۍ ادعا هم کوي طالبان پر هر کچه له افغانانو سره د خپلو ژمنو په عملي کېدو کې ناکامه سوي دي. طالبانو د دوی دا خبرې نه دي منلي، او طالبانو په دې وروستیو کې یوه ستره غونډه هم جوړه کړل چې د دوی په وینا دا د دینی عالمانو او قومي مشرانو په وینا د طالبانو حکومت ورته دا غونډه جوړه کړه چې دغه عالمان پکښ راټول سوي وو، او دوی هلته پریکړې وکړې. خو په دې اړه چې د نجونو ښوونځي به څه وخت پرانستل کیږي او ښځو ته به څه وخت په دولتي چوکاټ کې د کار زمینه برابرېږي، هیڅ پریکړه ونه شوه. نن د نور بس د خبرونې په دې برخه کې د خبرو لپاره را سره په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استاذ شینکی کړوخیل او د جمهوري غوښتونکو ګوند مشره عادله بهرام خبرې کوي. اوس هم ورزم د خپلو میلمنو پر لور زموږ دواړه میلمنې د تلیفون لارې وصل سوي دي. دواړو تر شرغلاست وایم. کړوخیل صاحب، لومړی پښتنه بل تاسو وکمه، د رینا اميري په داسې حال کې چې دا دی ویلې دي چې د طالبانو سره په دغه پلاوی کې چې د امریکایي چارواکو پلاوی وو، او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی په ګډون یې له یو شمیر طالب چارواکو سره ولیدل، دی پکښې ګډون ونه کړ. ستاسو په نظر دغه ډول غونډو کې د امریکایي داسې چارواکو لکه رینا اميري چې ده نه ګډون، آیا کوم اغیز لري؟
سلامونه ملای جانې تاسو ته، د پروګرام محترم ملمانی ته او نورو ګډونوالو ته. باید ووایم چې په اعتراضي ډول باندې د یوې معتبرې استاذ رینا اميري نه ګډون د دې ښویندوی ده چې طالبان کومه هوکړه چې کوي تعهدات چې کړي دي په هغه باندې عمل نه کوي، او دنیا ورباندې معترضه ده، او خصوصا هغه کس چې د افغانو مېرمنو د بشري حقونو د خوندیتوب استازیتوب کې په دې خبرو اترو کې په اعتراضي شکل باندې ګډون نه کول، دا په خپله ښیي چې دا موضوع ډېره مهمه او اړینه ده، او په دې شکل باندې وغوښتل چې هم د طالبانو پلاوی د خبرو پلاوی همدارنګه دنیا دې ته متوجه شي چې د افغانو مېرمنو حقونه تر خپل لاندې کیږي، وضعیت ښه روان نه دی، ورته دنیا باید نگران شي او دا موضوع باید ډېره جدي ونیسي. یعنی دا د یو عکس العمل په شکل باندې دا یو ښه حرکت وکړ چې د دې موضوع اهمیت وښيي، هم د طالبانو پلاوی ته چې دوی همیشه ورته په هیڅ باندې حساب کوي او همدارنګ دوی هم دې ته متوجه سي. بله
بهرام صاحب، تاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکم، تاسو ولیدل چې د طالبانو د سترې غونډې پر مهال باندې هم شذو ځینې اعتراضونه وکړل او دوی یو کانفرنس جوړ کړ چې د دوی غوښتنې داوي چې د دوی حقونو ته باید پاملرنه وسی او په دې اړه باندې خبرې وسوي چې په دغه غونډه کې شذو تبلنه نه ورکول سوي، دوی ته اجازه نه ورکول سوي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. تاسو په نظر دا ډول اعتراضونه کوم تاثیر لري، کوم مثبت ځواب به دوی ته وویل سي د طالبانو لخوا کنه؟
مخکې لدې چې تاسو جواب درکم، تاسو درنو اوریدونکو ته قدرمنې میلمنې ته السلام علیکم. یقینا اعتراضیا غونډې یا اعتراضیا عملونه د خپل هغه پیغام مختر سوالی شي چې هم لړۍ ورته متوجه شي، هم هغه هیوادونه چې د افغانستان په سیمه وضعیت کې ډېر داخل دي، نو دا ډېره مهمه ده او دا د افغانستان ښځو ته هم ډېره مشکله یوه خبر وه چې تاسو هم خپلو خبرو کې مهرباني وکړله د اعتراضي مسله مې یاده کړه. نه، د ښځو ته ونډه نه ورکول او ښځو حقوقو ته نه پاملرنه ده هغه ټول څه دي چې نن یې ډېرې مېرمنې تېره یا په افغانستان دننه د افغانستان بهر هغه مېرمنې چې د خپل د حقوقو فعالینې دي دا یې ټولې نارامه کړې دي، او کله چې دا اعتراضي غونډې کېږي یا مثلا مېرمن حمیدي یوه اعتراضیا په غونډه کې اشتراک ونه کړه، د اعتراض په شکل دا غونډې ته حاضر نه شوله، دا هغه څه دي چې هم ما وویل هم لړۍ متوجه کېږي او هم په خپله د امارت اسلامي منصوبین دې ته متوجه کېږي چې او د کبه د اساسو غونډه کې درسته ده په دغه د افغانستان کې به د ډېره بي تفاوت وي، اما که په نړۍ کې ساته کوم غونډې یو چې په خو کې د ښځو حضور نه وي یا د ښځو نمایندګان اشتراک کې ونه لري، دا بیا هیڅ څه د منلو وړ نه ده. زه فکر کوم دا د دوی حکومت ته هم ډېر سخت یو تهدید هم کېدلی شي چې د رسمیت پېژندلو کې مشکلات منځته راځي او د نورو ډیپلوماتیکو روابطو کې د دوی غټ پوښتنه منځته تللی شي. سل په سله کې دا اعتراضیه غونډې د اعتراضیه عملونه نتیجې ته رسي، درسته ده چې دا بزرته زره ده کومه نتیجه نه ورکوي، اما همدغه ورو په ورو چې دا حرکتونه خودجوشه کېږي او دا حرکتونه زیاتېږي طبعاً مثبت اړخ لري.
مننه بهرام صاحب. کړو خیل صاحب، طالبانو تل ویلي دي چې دوی په افغانستان کې د ټولو افغانانو د شذو په ګډون حقونه خوندي کړي دي او پر ځای دي حقونه، که څه هم په دې ورستوي کې دوی د دغو ځینو څرګندونو ته غبرګون نه دي شودلې او موږ ورڅخه په بیلابیلو مواردو کې پوښتنه هم کړې ده، خو دوی په دې اړه باندې عکس العمل نه دي شودلې. مخکې ویلي دي چې دوی د ټولو افغانانو حقونه پر ځای کړي دي، ستاسو په نظر دغه څومره حقیقت لري دا خبره؟
متاسفانه د طالبانو د حکومت له تشکیل نه تر اوسه پورې د دوی ویاند همیشه د هرې ناخوالې چې په افغانستان کې واقع کېږي، هغه تا هر جرم چې واقع کېږي، هر جنایت چې واقع کېږي، دغه وقوع څخه انکار کوي، وایي چې دا خبره درسته نه ده، د هیڅ پېښې دي مسؤلیت نه اخلي. تر څو وګورئ چې د دوی د حکومت نه لسې پنځم د اګست تر اوسه پورې لس میاشتې پوره شولې، او بلکې لس میاشتې نه واوښتلې، لس میاشتې شولې که څومره شولې، دوی تر اوسه پورې د نجونو مکتبونه له اووم نه تر دولسمه پورې نه دي پرانستلي. دا علني د بشر حقونو نقصول نه دي، نجونه حق د تعلیم نه لري. په څه اساس او په کوم دلیل باندې چې ته همیشه بهانه کوي چې ګویا تخنیکی ستونزې دي. که دا تخنیکی ستونزې نشي رفع کولی په دې معنی چې ته نور ظرفیت نه لرې چې رفع یې کړي، بلکې زما په اند باندې دا یو علني نقص دی د بشر هغه د بنیادي حق دی او تاسې قصدن نه غواړئ چې شروع یې کړئ. هر ورځ وعدې ورکوئ په حیث سرپرست وزیر چې په هر ولسوالۍ کې زه دومره مدرسې جوړوم، بل طرف ته وزیر د صحت بیا وایي چې والله مکاتب ځکه نه شروع کېږي چې پیسې نشته. داسې رقمه حکومتداري ده. نجونه مېرمنې د کار نه د منع کړلې، هغه مېرمنې چې د کور سرپرستې دي نن سرپرست په کور کې ناشته کمایي نه لري، د هغې په کورنۍ باندې به څه تېرېږي؟ ایا تاسو د دې د دې د دې کور د نفقې د پیدا کول مسؤلیت تاسو حکومت چارواکو تاسو مسؤلیت نه لري؟ په کورنۍ باندې ستي دي تاسو مسؤلیت نه لري؟ په نوم د شریعت تا کور اتا کې دی محدود کوم محرم دی او تاتمی که دا دې محدودول دې حق او قوت تر خپل لاندې نه شو. په نوم د حجاب د نقاب په مخ کې مجبور دی کړه دا دې حقونه نقصول نه او د نقاب په کوم جدي اسلام کې راغلي دي. د ښځو په حق کې مطلق د ښځو د حقونه تر خپل لاندې دي او دې باید نور له داسې ادعا کول نه باید ډډه وکړي چې پیږي چې دوی نقصوي. خلک نور احمق نه دي چې د ویان په خوله باندې پوهشي چې دوی نقصوي یا نه نقصوي. نن چې دا کورنۍ چې له افغانستان څخه فراره کوي یو دلیل دی د مېرمنو محدودیت تول دي او د نجونو ښوونځي تړل دي. خپله دوی د پاسپورټ مسؤول وایي چې زه 20 میلیونه پاسپورټونه له کومه کړم، په دې معنی چې دا 20 میلیونه خلک نور غواړي چې له افغانستان څخه ووځي. افغانستان څومره نفوس لري؟
بهرام صاحب، تاسو واوریدل چې کډوخیل صاحب یو خبرې ته اشاره وکړه چې دوی وایي د طالبان حکومت وایي چې پیسې نه لري، نو چې پیسې نسته ولې باید د ښځو په برخه کې او د نجونو تر د زده کړو په برخه کې دا کمښت پوره کړی سي؟ ستاسو څخه به د نیټ پرایس چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی، د خبرو په اړه باندې یو پوښتنه وکړم چې د ویل وایي طالبانو نړیوالې ټولنې ته او همداراز افغانانو ته ژمنه کړې وه چې د دوی استازولی بکوي او د افغانانو غوښتنې بمني، چې د په خبره د طالبانو حکومت دا کار نه دی کړی. ستاسو په نظر څنګه حساب اخیستل کېدای سي په دغه مواردو کې د یو رژیم څخه یا د یو حکومت څخه؟
ډېر تمننه دا چې د په مذاکرات په وخت کې د ژمنې کړي او د نن طالبان خپل ژمنو ته پابند پاتې نه شول او هغه ژمنې په ځای نه کړلې. زه ویم چې هغه اوبه چې د سره خړې وي هغه بیا تاخره خړې شي. هغه مذاکرات چې هغه وخت شروع و موږ نارې ویلې چې دا مذاکراتو کې باید جدي پاملرنه وشي او دلته باید جدي حضور د واقعي د افغانستان د خلکو حضور باید موجود وي. اما متاسفانه هغه مذاکراتو په شکل نه و خیش خوري وخت کې د افغانستان د طرف هم هغه څوک چې نمایندګان وهغې د افغانستان د خلکو نمایندګي نه شوی کړلی، هغه د یو خاصې او یو وړې ډلې نمایندګي کړله. که موږ د واقعي خپله استازي په هغو غونډو کې موږ استازي اشتراک کړی وای او د مسایلو ته هلته جدي پاملرنه شوې وای، اختیارات درسته ده چې موږ د امریکا سره ډېر استراتیژیک اوږده روابط درلودل او کومکونه د موږ سره شوي وو. دا په دې معنا نه وه چې ټول اختیار باید موږ دی ته ورکړی وای، چې نن هغه خبرې چې دی د امریکایانو د طالبانو سره کړي هغه خبرې چې نن نیګړې دي نن بیرته باید څه رقم طالب ته ورکړل شي. واضح خبره ده هغه څه چې نن په افغانستان کې روان دي، نن هغه څه چې په افغانستان په خلکو باندې هغه پېښه چې د افغانستان په خلکو باندې راغلې ده، نن هغه څه د بشري حقوقو دي چې د عمدهترین برخه یې ښځې جوړې وي، دا ټول هغه څه دي چې خپله امریکایانو ته کار وکړه او دا مشکل خپله امریکایانو جوړ کړه. نن کله چې دا مشکل دی جوړ کړی دی باید دی خپله حل کړو. زه فکر کوم چې نن د افغانستان خلکو لاسې ډېر اسانه دي دو خبرو نه دی وخت په قطع کړو، اما بیا هم د افغانستان خلک متحد خلک دي. تصمیم یې هغه سیاسي ډلې چې دي هغه سیاسي چې دي د ښځو د حقوقو فعالینې چې دي هر چېرې په هر کونج دنیا کې چې دي که داخل د افغانستان کې دي که په بیرون کې دي دی خپل غږونه چې کړي دي. نن زیاتره توجه چې اوس بېرته هغو ټکي ته ورسي
چې د مذاکراتو کې په دودو تکیو باندې د تعهد کړی دی او نن دا تظاهرات چې پورته کېږي بیرته د مخ اړې خپلو هغو تعهداتو ته چې کوم تعهدات په مخرمت کې شوي وو او کوم عملي شول کوم عملي نه شول دا یو غټه لاسته راوړنه د همدغو فعالینو ده چې دغو فعالینو ورته ورکړل که نه نور خو د امریکا دا تعهد وه چې باید حکومت باید طالب ته کلاس ورکړه ده چې هر رقم حکومت کا په هر شکل کې دا یې مخې ته کېدی به مخې ته په خپل مخې کې خو د ده تعهد فقط د دې دواړو سپکت کې اساسي او بنیادي تعهد دغه وه چې د افغانستان د خاورې نه به د امریکا په متحدینو عمله نه کېږي امریکا ته به دې فرق خوږی نه جوړېږي نور امریکایانو دو ته فکر نه وکړی چې دلته بشر پروت دی دلته دغو بشر حقوق تفل کېږي دلته ښځې سره کڼ کېږي دلته کل ډرنډې تفل کېږي او ماشومان یتیمان تفل کېږي کله چې اوس غوغا پورته شوله په دو باندې چې ټوله نړۍ متوجه شوله چې امریکا یورې په ظرف د اته څلوېښتو ساعتو کمتر نه دی راغی طالب یې د بینه یوړ او حکومت یې تغییر ورکړ شل کاله یې په یوه اساسو بنیاد باندې کار وکړ په دولسو ساعتو کې یا په درېو ساعتو کې ټول بیرته په بل مخه دا هغه څه دي چې ټوله ملامتي په خپله د امریکایانو ده او نن که امریکا دا مشکل حل نه کړه امریکا به نه تنها په افغانستان کې چې ناکامه ده په ټوله نړۍ کې به د خپله ناکامي په خپلو سترګو وویني نو د غو په خاطر دا که اوس عادت دو نشته دی چې احمد یا محمود یې دی تاسو دا هغه څه دي چې د دې دواړو په کټ کې یعنی د طالبانو او د امریکایانو په کټ کې هغه پروتوکولونه چې شوي دي مجبوره مکلف دي چې دی بیرته موږ خپلو پروتوکولو ته مخه کړه او هغه تعهدات چې کوم طرف چې نه دي عملي کړي بیرته د سره غور پرې وکړه او دوی هغه خپل تعهدات د خپلو کامیابیو په خاطر باندې نه د نو څه په خاطر د خپل ځان په خاطر باندې غواړي هغه پروتوکولونه دی کامیابه کړه نن که د افغانستان د ښځو غږ اورېدل کېدلی لی تاسو فکر وکړئ د وخت ډېر ارزښت لري ډېر ارزښت لري څوک چې د سب په وخت د دقیق په وخت باندې پوه شي هغه بشر نه ویل کېږي تاسو ولیدا چې یو کال شو چې نجونې مکتب ته نه ځي یو کال شو چې د مکتب دروازې تړلې دي پس دا د یوه مملکت ساختار چې اساس و بنیاد معرف تشکیلی وي او د معرف نه یو مملکت د معرف د تعلیم تربیې نه یو مملکت یو قدرت ته رسي یو جوړښت ته رسي یو پیشرفت یو ترقي ته رسي نن هغه خښته نن ته اوبو لاندې ده هغه څوک نشي پورته کولی نو تاسو که واقعا د افغانستان په خلکو باندې زړه سوی وای د یو کال به د افغانستان ګلالۍ نجونې په کور باندې لکېناستې دوه کاله د نجونو ضایع شول نه تنها د نجونو د افغانستان د خلکو خو بنیاد یې دوه کاله ضایع کړه پس دوی مکلف دي مجبور دي دواړه طرفه چې کېنیسه او د خپل مشکل په خپلو کې حل کړه دا که نن موږ که په بیرون کې پرتې مېرمنې یو که هره ورځ موږ کنفرانسونه لرو که غږ کړو چې خو درسته ده یو به د موږ دا لاسته راوړنې وي چې موږ حداقل وکړلی شو چې بیرون د افغانستانه غږ پر کنفرانسونه د ملل متحد او د نورو عملوکو سه موږ دایر کړو او د خپل غږ جګ کړو اما د غږ جګېدا دومره چې باید پیام به وڅي اما دومره چې تاثیرګذاره وي چې بیخي هغه اساس بنیاد د مذاکرې چې د دې په ترتیب څه شوي دي دوی باید خپل مشکل حل کړه هغه په دې پورې اړه لري او زه فکر کوم چې دوی به زر په زره دغه مشکل ته د پای ټکی کېږي
مننه بهرام صاحب کډوخیل صاحب تاسو واورېدل چې بهرام صاحب تیر وختونو ته هم اشاره وکړه چې امریکا او طالبانو د افغانستان په اړه باندې مذاکرات وکړل دوی ویل چې اوس مسؤلیت هم امریکا او طالبانو ته بیرته وراوړي چې باید د افغانانو وضعیت ته پام وکړي که تاسو د راپورونو اوریدلی وي د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري دا هم ویلي دي چې د نجونو د ښوونځي د بندېدو په اړه باید له طالبانو سره جدي حساب وسي ستاسو په نظر څنګه ورسره حساب کولای شي له طالبانو سره
کومه هوکړه یا توافقنامه چې طالبانو او امریکایانو ترمنځ امضا شوې ده نن امریکا باید دغه ټولو ناخوالو مسجد په غاړه واخلي ځکه چې به ملي ټولنې ته ویلي وو چې طالبان پخواني طالبان نه دي هغوی کې بدلون راغلی ده او دوی وعده کړې ده چې طالبان همش منه کړې وای چې د بشر د حقونو مسله د ښځو حقونو مسله دا ټول باید مطلق رعایت کوي
سیاسی قدرت انحصار په لاس کې نه اخلي او له مختلفو ډلو سره په ګډون باندې یو نوی حکومت د امارت په نوم نه بلکې کېدای شي د اسلامي حکومت په نوم باندې یو حکومت جوړ کړي. خو البته دوی هم دا هوکړه کړې وه چې بین الافغاني مذاکرات ته به غاړه ږدي او یا بین الافغاني مذاکرات لارې به دغه مشکل حل کوي او یو سیاسي هوکړې ته به رسېږي. دغه پروسه مکمله نه شوه. طالبانو په یو شکل باندې دا وخت کوشي وکړله او له دې مسؤلیت څخه سر وغړوله چې معلمدار اوس باید دوی همدې ته وهڅول شي او تشویق شي یا په اسلام مجبور شي چې مغه تعود چې کړی و مغه پوره کړي او دغه مشکل ته د یو پای ټاکل کېږي. دوم دا چې باید طالبان هم احساس مسؤلیت وکړي. حکومتداري دې ته نه وایي چې تاسو نیمایي نفوس په حقونو باندې شپې کېدی او باقي هغه نیمایي نفوس چې د نارینه دی هغه هم خوشحاله نه دي ځکه چې دا نجونې دوی کورنۍ پورې متعلقې یا هغوی ته عجیب و غریب ستونزې چې د امر بالمعروف وزارت په نوم باندې یو اداره جوړوي او خلک په شکل د اشکال په هر مسله باندې دوی غواړي چې په اسلام په تنګي کې نو اول خو د طالبان لومړنی مسئولیت دا ده چې څنګه د افغانستان وګړي باید آرامه خوشاله او سکون په عام او اقتصادي لحاظ بسلا آرامه وساتي او خوشاله وساتي او قانع وساتي. دوم دا چې بین المللي ټولنه خصوصا امریکا چې په دې ټولو مذاکراتو او د دې پر اتاق کې خورا فعال رول اولو په زمينه او ته برابر کړ د دې خپل هغه مسئله لري او غیر نه هر مملکت په یو خدای دی خپل هغه داخلي دنده او مسؤلیت دوم د بین المللي مسؤلیتونه دي چې باید دوی باید ادا کړي او 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 د مسؤلیت پوره کړي. افغانستان که په دې شکل باندې پاتې سي نه تنها چې تاوان به د افغانستان ته ورسیږي بلکې منطقه او د دغه مشکلاتو یا ستونزو نه یا له دغو ګواښونو به نړۍ یو ځل بیا وګواښول سي. نو د افغانستان پرېښودل او دا رقم خودسري او دا رقم علني د بشر د حقونو نقصول دا د دې تاوان او د دې هغه پایلې به دنیا ته هم مثبت نه وي. نو ځکه دنیا هم نه کاران د خصوصا امریکا چې د دې مسلې مخنیوي وکړي او طالبان خپل مسؤلیت او دندې ته متوجه کړي چې کومه هوکړه چې کړې باید هغه هم پوره کړي او هغه بشر حقونه چې دوی نقصوي او احساس کوي چې دا د دې حق دی چې دا رقم نقص کړي ته متوجه کول چې نه حق نه لري او ته مسؤلیت لري. په پایسې یو د بل لټول یو ممبر یو د وګړي پایسې ته باید جواب وي او سيتي او د خپل مسؤلیت چې خپل خلکو په وړاندې باید پوره ادا کړي. په کومه لار چې روان دي درست نه ده ته مطلق د بشر د حقونو په نقص کې او د دې باید خپل مخه ونیسي او هغه لارې چارې باید ولټوي تر څو پورې دا نقصه اضافه شي.
مننه کړو خیل صاحب. بهرام صاحب کتاسی د طالبانو د ستری غونډې د هغو ګډونوالو چې خبرې وکړې په دغه غونډه کې یو شمیر خبرې اوریدلې وي. پر ټولنیزو رسنیو د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت سلاکار فاروق اعظم ځینې خبرې نشر سوي چې په دې غونډه کې خبرې کړې وي. د ویل د چې په غرب کې شذ رائے لري او په هر هیواد کې نیم نفوس د شذو دی او په بیولوژیکي لحاظ شذ ډېر پیدا کیږي. د ویل د چې په لوی د زو هیوادونو کې هیڅ حکومت بقا نه سي کولای چې شذې مخالفه وي. د ویل چې په دې معنی چې شذې فکر وکړي چې په افغانستان کې د شذو سره شن نه کیږي د دې د علم مخه نیول کیږي نو هیڅ څوک شای په غرب کې جرأت و نه کړی چې د طالبانو حکومت پر رسمیت وپیژني. د بیا ویل چې لدی د نجونو د شونځیو له مسالې څخه د اسامه بن لادن موضوع ما جوړوي چې ستاسي امارت ته خطر سي او د شذو تعلیم شرعي کار دی. دغه خبره فاروق اعظم په دغه غونډه کې کړې و د طالبانو د ستره غونډې پر مهال باندې خبرې کړې. ستاسو څخه ما پښتنه دغه د چپ کور د نن د شذو اعتراضونه او د بهرنیو هیوادونو شذې څومره ځواک لري چې په افغانستان کې د شذو حقونه خوندي
یقینا ها خبرې چې په راتلونکي کې خرقزان څه وکړي واقعا چې ډېرې په ځای خبرې وي هغه خو بلوک شک نشته دی او راغلو په دوه باندې چې تابان په یوه هیواد کې د نیمه
بدنی هغه فعال پاتې کی هغه خپل هدف ته نشي رسیدلی. او طبعا مخکېم د مقدرمنو مېلمنې په دوه مسله باندې ډېر ښه اشاره درلودله، که چیرې دا د دو ته توجه نه کوي او دا جدي پاملرنه نه ورته کېږي، افغانستان بیا یو غټ تهدید نه تنها د سیمې هېوادونو ته، د منطقې هېوادونو ته هم کېدلی شي. نو د ښځو په ماته پاملرنه اصلا یوه مترقي او تلپاتې هېواد ته پاملرنه ده، او دا باید یقینا چې ډېرې جدي ورته توجه وشي، او باید هم چې هغه غونډې چېږي که په داخل د افغانستان کې دي که بیرون د افغانستان کې دي، هم استاد پکې باید حتما غور وشي، حتما په هغو باندې عمل وشي. نو نه باید د ښځو مسله یو داسې یو غوغا کې جوړه شي چې هغه واضح خبره ده، که ډېره ده وپېچله شي او که ډېره ده دې مسلې ته توجه ونه شي. واضح خبره ده چې داسې زر چې دوی په قدرت کې ویلي داسې زر بېرته د قدرت نه هم لرې کېدلی شي. نو دلته مسؤلیت هم د موږ داخلي فعالینو، هم په دا بیرون کې چې هغه فعالین دي، مسؤلیت هم دی چې په سر دو چې په داخل د افغانستان کې غږ جدي وي، په بیرون کې غږ جدي وي. دا غږونه باید بدرقه شي او دا غږونه باید حساس په بنیاد ته ورسول شي، د نړیوالو غږونو په سل په سله کې باید ورسول شي چې څو دا مسله زر تر زره، دا بخصوص د مکتب د نجونو د مکتبو مسله باید زر تر زره حل شي، که دا مسله نه حل کېږي دا په یو ډېر غټ بحران تبدیلېدلی شي. یقینا په ټولنه کې مو شاید د هغو جنبشونو وو چې په ډېرو مملکتو کې، شاید د هغو جنبشونو وو چې په هغو مملکتو کې ډېر غټ تغییر، او هغه جنبشونه چې د ښځو نه جوړ شوي وو، او موږ په ډېر پخوا تاریخ ته خپله د امریکا تاریخ ته مو اشاره کړلی شو، کله چې په فابریکو کې ښځو ته توجه نه کېدلی، په حقوقو کې فقر نظر کې ویل کېده، نارینه وو ته ډېر حقوق، ښځو ته کم حقوق ورکول کېدل، او ښځو نسبت په نارینه وو باندې ډېر کار کاوه. نو هغه جنبشونه وو چې مالته جوړ شول، او نن په امریکا کې د ښځو حقوقو ته توجه کېږي. موږ به جزئیاتو ته نه څو، موږ په کلیاتو باندې خبرې کوو. نن واقعا چې هغه غونډې، هغه ارګانونه یا هغه ادارې چې په امریکا کې فعالې دي، پاسونه د ښځو نو ډېر بر لاس دی، او ښځې هلته ډېرې حاکمې دي. نو پس موږ په دا مسله تاییدوو چې که د ښځو موضوع ته توجه ونه شي، دا په یوه قوي جنبش باندې تبدیلېدلی شي، او دا نه تنها چې افغانستان ته، حتی په سیمه کې او په نړۍ کې به بیا
ډېر مشکلات نشته راوړي. ډېره مننه عادله بهرام صاحب او شینکی کړوخیل صاحب چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اورېدونکو، زموږ د خبرونه وخت پای ته رسیږي، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
لگے پلالو مزنگاوا زما زرگے ماشوم دے لگ لگے پلالو